آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې ده. د امریکا غاښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه د تبړند کو پاول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
د امریکا د کانګرس هوایت د پاکستان د لوی درسي سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د هیلری کلینټن سره د شمالي کارولینا د شارلټ په شهر کې کمپاین وکړي. او داسې معلومیږي چې د برېټانیې نوې سراعظم به شذوي.
نن یک شنبه د 1395 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 13مه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 3مه کېږي. په روانه خبرونه کې باید راپورونه په برخه کې واوروي چې د افغانستان جمهوریت ریاست د سرتاج عزیز ورستۍ څرګندونې چې واکه پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي د پاکستان د ژمنو خلاف ګڼلې دي. د قندار امنیتي مقامات وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو وسټوله پاملرنه د ولادت ته وخت د خودی پر ضد زپون کې ګامونه اخیستي دي. او ټاکل شوې ده چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت جمهور رئیس جوزف کابیلا به د دسمبر په میاشت کې استعفا ورکړي، مګر دا ښکاري چې د روان کال انتخابات به هم وځنډيږي. د راپورونو لګرستاوري اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. د امریکا د کانګرس هوایت د پاکستان د لوی درسي سره وکتل. پایت کې سناتور جان مکین، د سنات د مجلس د وسوالو خدماتو د کمیټې رئیس سناتور لینزي ګراهم او سناتور جو ډانلی شامل دي. د پاکستان د پوز لوی درسي راحل شریف د دغو سناتوران سره په مجلس کې ویل چې با سپات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په سیمه کې د سول لپاره ډیر مهمې دي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دې وروستیو وختونو کې ښې نه دي. په پا پاکستان تور لګول شوی دی چې یوازې د هغو طالبان په ضد اقدامات کوي چې د پاکستان په خلاف دي او د هغو ډلو په ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. په دغو ډلو کې د اقانی شبکه هم راځي. د پاکستان لخوا د هغو ډلو په خلاف چې په افغانستان کې جنګیږي د اقداماتو نه کول د دې سبب شوله چې کانګرس د امریکا د حکومت هغه مالی مرستې په اسلام آباد باندې بندې کړي چې پاکستان د اف 14 الوتکو لپاره پکارول. په بنگلاديش کې یو شمیر عالمانو د ډاکی بریج چې تر شلو ډیر کسان پکښې ووژل شول وغانده. د بنگلاديش د جمعیت علما رئیس مولانا فرید الدین مسعود امریکا ژغ ته ویلي دي چې د مشکوکو اسلام پالو لخوا د بیګناه خلکو وژل یو عشیانه عمل دی او د نورو ادیانو د پیروانو وژل د اسلام د لارښوونو خلاف کار دی. پرون د بنگلاديش په مرکز ډاکی کې په رستوران کې په بریټ کې شل کسان ووژل شول. بریټ کوونکي د بریټ په محل د الله اکبر نارې وهلې، ډزې وکړې او په رستوران کې موجود کسان یې برم تکړل. د بنگلاديش امنیتي ځواکونو د 12 ساعتونو وروسته په رستوران هجوم یوړ او تر لوسو ډیر برمته کسان یې خوشی کړل. کله چې جګړه ختمه شوه پولیسو د شلو کسانو مړې وموندل چې زیاتره بهرنیان وو. په نښتو کې دوه پولیسان هم وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې نه ایټالویان، شپږ جاپانیان او یو امریکایي هم شامل دي. بریټ کوونکي اوه کسانو چې شپږ کسان یې وژل شوي او یوې ژوندی نیول شوی دي. د بریټ نه 15 ساعته وروسته داعش یا د اسلامي دولت ډلې وویل چې بریټ دوی کړی دي. په امریکا کې د سایټ په نامه د استخباراتي ګروپ مشر ریتا کیتس وویل چې داعش د ټویټر له لارې د ډاکې د 15 بریټ کوونکو عکسونه هم خپاره کړي دي. د بنگلاديش حکومت تر اوسه پورې داسې بیان نه دی خپور کړی چې پکې ویل شوی وي چې د بریټ ادعا دي داعش کړی وي. د بنگلاديش حکومت د ډیر وخت راهیسې دا خبره کوي چې په دغه هیواد کې بهرني تروریستي ډلې فعالیت نه کوي. د بریټ نه وروسته په ډاکې کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د نومبر د میاشتې د جمهور ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به د شمالي کارولینا د شارلټ په شهر کې کمپاین وکړي. نور تفصیل د شخلا رحیم زوینه.
دا به لومړی ځل وي چې اوباما د هیلری کلینټن لپاره کمپاین کوي. د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین په یو بیان کې ویلي دي چې د سیشن په پرز به په شارلټ کې اوباما او کلینټن راغونډ شو خلکو ته د شوو پرمختګونو د تداوم او د امریکا د راتلونکي په اړه خبري وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما او کلینټن د جون د میاشتې په 15 منټه پلان درلود چې په ویسکانسن کې کمپاین وکړي، خو د جون په 12 منټه د فلوریدا ایالت په اورلانډو ښار کې د ډله ایز وژنې له امله پلان شوی غونډه وځنډول شوه. بل پلو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی د هیلری کلینټن سره د هغې لخوا د وزارت په وخت کې د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د استعمال په اړه مرکه کړې ده. د هیلری کلینټن د کمپاین په یو بیان کې راغلی دی چې مرکه پرون 3.5 ساعته وه. هیلری کلینټن د ایم ایس این بی سی د تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دی چې خوشحاله ده چې د ای بی آی سره یې مرکه کړې ده. د هغې ویان ویلي دی چې کلینټن په خپله خوښه دغه مرکې ته تللې وه. هیلری کلینټن ویلي دی چې د وزارت په وخت کې د خپل شخصي ایمیل د سرور د استعمال په اړه یو کال کېږي چې پوښتنې ځوابوي، خو دا لا نه ده معلومه چې په دې مرکې سره به دغه قضیه وتړل شي او کنه. د هیلری کلینټن د پخواني دفتر د کارکونکو سره هم اف بی آی مرکې کړې دي. تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې به کلینټن د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست لپاره رسمي کاندید شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غک، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. دا سمال میجی چې د بریتانیا نوې سرازمه بشه زوی، دا به د شپږ ویشت کلونو وروسته چې مارګریت تاچر له قدرت نه لیرې سوه لومړی ځل وي چې یوه ښځه د بریتانیا سرازمه کیږي. په هغو کسانو کې چې د بریتانیا د سرازمۍ لپاره میدان ته راوتلي وو، دوه کسان پاتې دي چې دواړه یې ښځې دي. په دغو دوو ښځو کې یوه یې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره تریسا می ده او بلې د انرژي وزیره انډریا لیتسم ده. اوس په د بریتانیا د محافظه کار ګوند 150,000 غړي په دغو دوو کې یوای ته رای ورکوي چې سرازمه سي. رایګیري به د سپتمبر په 2 نیټه وسي. او دا هم وروستی خبر. په ایران کې په سلګونو خبریالانو ته په ټلیفوني پیغام کې خبرداری ورکول سوی دی چې د ایران د باندې دي په اصطلاح دښمنو ادارو سره تماسونه نه ساتي. د دغه ټلیفوني پیغام منبع معلومه نه ده. د ایران رسنیو ویلي دي چې 900 ژورنالستانو او مخور کسان ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول سوی دی. په پیغام کې ویل سوی دی چې د ملک نه د باندې د ټولو دښمنو عناصرو سره خپل همکاري او تماسونه وشکوي، که هغه د ایمیل له لارې وي او که د ارتباطاتو د نورو لارو وي. دغه یو جنایت دی چې عدالت ته به راجی سي. په پیغام کې ویل سوی دی چې دا اخیری خبرداری ده. ایران د ملک نه د باندې د هغو رسنیو سره چې په فارسي ژبه نشرات کوي لکه د امریکا ژغ او بی بی سي د فارسي ژبو د څانګو سره په هر ډول تماس باندې بندیز لګولی دی. ایران پخوا یو شمیر خبریالان په دې تور نیولي وو چې د بهرنیو رسنیو سره همکاري کوله. د اپریل په میاشت کې هغه 4 خبریالان ته د 5 کلونو نه تر 10 کلونو پورې د بند سزا واورول سوه چې نومبر په میاشت کې نیول سوي وو. په دې باندې تور لګول سوی وو چې د خارجي حکومتونو سره یې د همکاري له وجې د ایران ملي امنیت ته گواش پیش کردی و داود دی سات خبرونه.
دا امریکا غاگ اشنا رادیو منزنی سپا 2 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه.
درنوندن کو دا امریکا غاگ اشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوری دا هم د روان خبرونه لمړنۍ مطلب. د افغانستان جمهوری ریاست د سرتاج عزیز ورستۍ څرګندونې چې ګواکې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي د پاکستان دښمنو خلاف ګڼي. د ارګ د ماڼۍ یوه ویان شاه حسین مرتضوي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بده مرغه پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد د پوځي اقدام په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سرکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري کانفرنس ته ویلي وو چې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکاره فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزو غونډو کې د شوي ژمنې خلاف عمل بولي. د ولسمشر د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د تروریستي ډلو خلاف پوځي اقدام وکړي.
تعهدات پاکستان
دی وی دا هغه شمن خلاف عمل دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړی و. په هغه ناسته کې پاکستان وعده کړی و هغه ډلې چې د سولې پروسې سره نه یو ځای کیږي پر وړاندې به پوځي اقدام کوي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې کوم عملی ګام نه دی پورته شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې وی خبري ناسته ویلی و چې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي او د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو لامل بشي د سرتاج عزیز لدی سرګندونو سره ټاکل شوی د جان مکن په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی به د شنبه او یک شنبه پورزو کې له پاکستان څخه لیدنه وکړي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار ویلی چې لدغه پلاوی سره د کتنې پر مهال به د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې هم دفاع وکړي لدی وړاندې سرتاج عزیز ویلی چې طالب مشران په پاکستان کې ژوند کوي او له روغتیایي خدماتو څخه هم برخمن دي د امریکا متحده ایالاتو تیر کال پر پاکستان هغه پیسې قطع کړې چې وړاندې له حقانی شبکې سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته ورکولې سیاسي کارپو محب الله شریف بیا وایي چې د سرتاج عزیز روسي څرګندونې د پاکستان د واقعي سیاست ښکارندوی کوي
کومه د سرتاج عزیز دغه وینا وکولای شو د پاکستان د سیاست هغه رښتینی سره را بربند کی چې تکلونو کلونو رئیس لزان سره ساتلې و تل پاکستان د هر ډول د ملاتړ تر هغه پوري کوي چې د پاکستان نفع او مصلحت پکې غختي وي
خغلی شریف وایي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پالیسی له هماغه پیله د ضد پالیسی و د موضوع وسوازي شوې ده د نوموړي پوینا تر هغه چې پاکستان خپلې ګټې د تروریزم په تمویل کې ګوري دغه پالیسی به دوام کوي او په خبره امریکا هم په دې موضوع پوهیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو
د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوښتیا د قندار امنیتي مقامات وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ټوله پاملرنه اوس د ولایته وخت د خودی پر ضد زپون کې ګامونه اخیستي دي د قندار په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې لته روش پګونې راهیسي زیاتې ناامنۍ وي او چارواکي وایي چې ډیر جنگیدون کې وسلوال پکې پاکستانیان او د نور افراطي ډلو غړي دي نور تفصيل د عزیز الله پوپال په دې راپور کې اوري
د کندهار امنی قماندان وایي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو لکبل په جنوبي ولایتونو کې د جګړې لومړی کرشه پاکستانی او د زینو نورو هیوادونو تندلارو ګرمه ساتلې د کندهار په شمال کې خاکریز شاولی کوټ غورک او په لویدیز کې میوند او په جنوب کې بیا د شوراوک او معروف ولسوالۍ په دیورستیو څو اونیو کې د پرلپسې نامنیو شاهدي سیمې پاتې شوې د کندهار امنی قماندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیپی رئیس جنرال عبدالرزاق نن د خپل ولایت د امنیتي حالت په اړه یو خبري ناشته ویل چې افغان امنیتي او دیپایز واکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو باندې بوختي د زیاته کړې چې په دغو تازه نشته او پوځي عملیاتو کې درو دېشتنه د دولت وسوال مخالفین او یو لسنه هم افغان سرتيري وجل سوي دي
و د دشمن ټوله په کیسه زور پر کندهار تورستان چې د لمندم پر کندهار جنگيږي هغه کډر روزګان دیم پر کندهار جنگيږي او مسکه من د پاکستان د دورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زموږ د وطن د تورستان سره زموږ کوټو باندې عمل کوي پنځه ورځې راځي په میوان کې د دشمن درې دیش کا سوجه سوي دي او د شل کا سړی ته پیان سوي دي د دې مولي سلاوي ډیر شان وسته مرته پلاس راغله په میوان کې دوه شیدان یو لرو پنځه د تیر شپې سره په خاکریز کې د نن صاحب لار باندې د اردو ملي پر موټر باندې مې چاو دلو په هغه کې سره نه پر شیدان لرو
د کندهار امنی قماندان ادعا وکړي چې پاکستان د خپل افراطي ډلو په مټ خپل حالي ځلې تر بل هر وخت زیاتې کړي چې د طالبانو د نوی مشر مولوي هیبت الله مشري اغیزمنه وشي نو موږ زیاته کړي چې د وسلوالو طالبانو مختلفي ډلې په خپل کې د واک پر سر په سختو سیالیو بوختي دي خو پاکستان غواړي چې د مولوي هیبت الله اخونزاده مشرتوب ته مشروعیت ورکړي
طالبان په داسې حالت کې لکه زمرد ملي وحدت حکومت چې هر سړی خپل ځان دی پارتي نو طالبان په غلط کې نه دي لکه د نمونه مرګ برابر کې چې وي د اختر عثماني جنگیر برخه پاکستانیان پر مخ وړي هغه مشکل چې د دې په مابینځو کې وس خبرسته نو داغه د پاره دی هم سایګان هم کوشش کوي چې د ایبت الله مشرتو به رقم مشروع کی او د انور د دې تابع کې چې ایبت الله کولای شي دربرې وکړي خپل پاکستانیان په دې کې مسکن لشکره طیبه او د دې ټول ټل په دې کې مسکه منخته دی وال قاعده جمز مرد طالبان
جنرال عبدالرزاق ته په جنوبي ولایتونو کې د یو مقتدر نظامی مسؤل ترڅنګ د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د عام اولس لمن څخه د یو باخبره شخص په سرګه هم کتل کیږي د نوموړي دغه تازه څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راځي چې تازه د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله هم په خپل وژغیز پیغام کې د جګړې پر دوام ټینګار کړي او زیاته کړې ده چې د خپلو مخکنیو مشرانو لار به تعقیب کړي عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
په ګردیز خار کې خیاطان وای چې د اختر پر رنګ دی کېدو سره یو کاروبار ډیر خوي د دوی په ونا چې هم مصروفي او هم د کورنۍ په اقتصاد کې مرسته کولی شي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور را لګلای.
نورولی د پکتیا د ګردیز خار یو خیاط یا درزی دی. که څه هم د تیرې وی میاشتې په موده کې ډیرې نارینه جامې ګنډلې خو لا هم په دوکان کې ورته یوه پنډه رختونه د جامو ګنډلو لپاره په تار ځړېږي. نورولی له سهاره بیا د روژه ماتي تر وخته په خپل دوکان کې کار کوي. د هغه هڅه دا ده چې په راتلونکو څو ورځو کې ټول راځوړند شوي رختونه وګنډي او له اختر یوه ورځ مخکې مالکانو ته وسپاري.
اوسنی وخت کې خلک ساده او د چسپې جامې ډېرې خوښوي. ډیزاین داره تقریبا سل یو نیم سل افغانۍ مصرف یوې جوړې روزي. زه ما هم د کوچني اختر ته ځان لپاره چسپې سپینه جوړه جوړه کړې.
د ګردیز خار یو بل خیاط ندرجان وایي چې د دوی د ګټې وټې ښه موسمونه کوچنی یو لوی اخترونه دي. د هغه په وینا هم د روژې او اخترونو لګښتونه ترې ورکوي او هم د څو نورو میاشتو لپاره یې د کورنۍ ګزاره پرې کیږي. د دې لپاره چې له کاره ونه وځي ندرجان هم د پښې په وسیله د بټنې په کیکاګلو سره د جامو ګنډلو برېښنایي ماشین ته واوه او هم یې له امریکا غږ سره خبرې کولې.
خیاطي دوه سیزنه وي، یو لوی اختر یو وړکی اختر. زما بیکاره وي خو دا سیزن کې د شاګردانو مصارف هم زیات وي، برکونه او ډېرې بېخوبۍ شپې موږ ځان تېرو. موږ خو اوس په دا سیزن کې 300-300 تر 900-1200 پورې نه انشاءالله غریبانو سره خو به لږ ګزاره کوو.
خیاط عبدالطیب بیا د ورځې تر څنګ د شپې له طرفه هم کله ناکله کار کوي. هغه وایي که لاس ژر ژر وښوروي نو د ورځې پوره کار کولی شي. عبدالطیب وایي کار یې سخت دی خو د شپې لخوا ځینې وختونه د نغمې دا سندره د ځان د تشویق لپاره اوري.
دوراج صاحب دو جوړه درې جوړه تر څلور جوړه پورې ګرځي. صاحب قیمتي زیات ده خو داسې ارزاني په ګردیز کې راسي ډېر ښه وي. خو دا ټول خار کې قیمتي زیات ده، موږ هم دغه پیسې څنګه نوخ دوچی وکړو.
د ګردیز خار یو اوسیدونکي چې یو جوړه رختي خیاطه د ګنډلو لپاره راوړی وو له درزیان وو غوښتل چې له بېوزلو او د کمزوري اقتصاد والا خلکو سره پوره مرسته وکړي.
د خیاطان ته جوړه مې راوړې ده چې د اختر شپې ورځې د جوړې جوړې کو په دې شپې ورځو کې چې دلته راشونو لږې قیمته جوړوي. که اختر وي که اختر نه وي مغه کری وي د خدای حساب ده چې کله اختر رانږدې شي بیا قیمته به یې جوړ.
په ټولیز ډول اخترونه نه یوازې د درزیانو لپاره د ګټې وټې ښه موسمونه بلل کیږي بلکې له دې ورځو سره د نورو تړلو کاروباریانو مارکیټ هم له ګڼې ګوڼې ډک وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ بختو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وس د ماخام 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. دا هم د روانې خبرونې ورسته مطلب چې یو نړیواله مسله ده. ټاکل شوی چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت جمهوریس جوزف کابیلا به د دسمبر په میاشت کې استعفا ورکړي، مګر دا ښکاري چې د روان کال انتخابات به هم وځنډيږي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال ویلیام کلوویس په دې راپور کې اوري.
د جمهور رئیس او د حکومت مخالف مشر چې اوس په تابعیت کې ژوند کوي په ویناو کې چې په دې وروستیو وختو کې کړی دی د مرکزی افریقا د دغه هیواد په نامعلوم سیاسي راتلونکي باندې ټینګار کړی دی او بالقوه تاوتریخوالی په مخ کې پروت دی. د معمول په شان د جمهور رئیس جوزف کابیلا د خپلواکۍ د ورځې وینا مخکې ثبت شوی وه. کابیلا په عام محضر کې زړه نازره وي چې وینا وکړي، مګر خبرې د یو شرمندوکي کس غوندې وي. د دولت دغه زړهور رئیس د کانګو خلک راغونډ کړل چې د هغه څه په مقابل کې مقاومت وکړي چې دی ورته بې وخت او غیر قانوني خارجي مداخله ووي. د په تکرار سره خپل امنیتي خدمتونه وستایل. د دې تفسیر د هغو اقتصادي بندیزونو په ځواب کې وی چې د امریکا حکومت د جون د میاشتې په درشتمه نیټه د کابیلا د پولیسو یو لوړو دوه سیاسي منصبانو باندې لګولید. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت او همدغه راز د کانګرس غړي د کابیلا حکومت غندي چې په اراده توګه انتخابات ځنډوي چې باید د نومبر په میاشت کې وشي. مخالف او مدني ټولنې ځپي ښایي چې نور اقتصادي بندیزونه ورباندې هم ولګول شي. داسې انګرل کېږي چې د جمهور رئیس په حیث به دا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د وروستۍ ویناوي. د هیواد اساسي قانون دې ته د دوه دورو لپاره اجازه ورکړې ده، مګر داسې نه ښکاري چې انتخابات به په روان کال کې وشي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د یو کال نه زیات وخت ضرورت لري چې د انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. د اساسي قانون محکمې د مې په میاشت کې پریکړه کړې وه چې د انتخاباتو د کېدو پورې کابیلا په قدرت کې پاتې کېدای شي. جمهور رئیس په خپله وینا کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د رای ورکوونکو نوم لیکل به په نږدې وخت کې پیل شي او هیڅ شی د انتخاباتو د کېدو مخه نشي نیولی. مګر په دې تازه هفتو کې کابیلا ته نږدې لوړ رتبه چارواکو په عام محضر کې ویلي دي چې لومړی باید د اساسي قانون په باره کې ریفرنډم وشي. که د کانګو خلک کابیلا غواړي نو دوی دا پوښتنه وکړه چې ولې باید د دوی غوښتنه رد شي. هانس خویبک چې د بین المللي بحران په ډله کې د کانګو د چارو یو لوړ رتبه څارونکی دی وایي
د رای ورکوونکو نوم لیکل چې آخر ته ورسیږي نو زه په دې ډاډه یم چې دا به یو مشخص پیشنهاد شي. که دوی د دغې اوږدې دورې نه ځانونه خلاص کړي، که خلک په عمومي توګه په آرامه خبرې وکړي، او زه فکر کوم چې دوی به کوشش وکړي. زه دا نه وایم چې دوی به کامیاب شي، مګر زه فکر کوم چې دوی به کوشش وکړي. او دا د تازه وخت دود دی. د کانګو دوه ګاونډي هیوادونو کانګو برازویل او روانډا دوه مشرانو په کامیابه توګه د ریفرنډم له لارې د دورې محدودیت لرې کړ او په تیر کال کې نوي انتخابات وګټل. کابیلا څه باندې د یو کال لپاره مخالفینو ته بنله ورکوي چې په سیاسي خبرو کې ګډون وکړي. د کانګو پخوانی صدراعظم ایدیم کوجو د افریقایي اتحاد په وکالت دغه کوششونه کوي. اکثره برنفوذه مشران په عام محضر کې د کابیلا د پیشنهاد مخالفت کوي. دوی دغه ډایلوګ رد کړ چې وایي دا یو سیاسي چل دی او له امریکا نه د مداخلې غوښتنه کوي، مګر محدوده مرسته به پیدا شي. د مخالفو ګوندونو د یو ګوند د پارلمان غړی جوویل مونوبو امریکا غږ ته وویل ډایلوګ چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي د هیواد وروستی چانس دی او دوه مهمو پوښتنو ته باید څرګند ځوابونه ورکړه شي. لومړی دا چې په کومه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات وشي او د دسمبر په شلمه نیټه د کابیلا دوره ختمیږي، څوک باید د کابیلا ځای ونیسي؟ د منوبو په نظر که د دغو پوښتنو ځوابونه ورکړه شي نو اصلي ستونزې له منځه وړل کیږي او ضرور نه ده چې انتخابات په 2014 کال کې وشي. کیدای شي چې ډیر کم د مخالفینو په پلوي وي. په اوس وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د مخالفینو کاندید معلوم نه دی او جدا ائتلافونه لا تر اوسه کوشش کوي چې یوه متحده جبهه جوړه کړي. موز کتنبی څرګنده کړه چې انتخاباتي مبارزه د دوی په لاس کې ده. تر اوسه پورې یوازنی سیاستمدار دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې لپاره نیت څرګند کړی دی. کتنبی د می په میاشت کې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه وتلی و. په ده باندې دوه قانوني تورونه لګېدلي وو چې یو یې د خارجي اجیریانو استخدامولو. د جون په میاشت کې ورباندې په غایب کې درې کاله د بند سزا خېژول شوې وه. اوس د دې سوال نه پیدا کېږي چې وطن ته دې راستون شي او انتخاباتي مبارزه دې وکړي. کتنبی د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپله جدا وینا وکړه. دوی ویلې کابیلا باید په روان کال کې قدرت خوشي کړي. کتنبی هغه تورونه رد کړل چې په ده باندې لګېدلي دي او دا یې د داسې وسیلې په حیثیت کړی چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د کاندیدېدو مخې ونیسي. حکومت ورباندې سترګې پټې کړې او د کتنبی وینا یوه احساساتي وینا یاده کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او وسم د خبرونو لندیز د امریکا د کانګرس هیئت د پاکستان د لوی درسي سره کتلې دي. په دغه هیئت کې سناتور جان مکین، د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس سناتور لینزی ګراهم هم شامل دي. د پاکستان د پوځ لوی درسي د دوو سناتورانو سره په مجلس کې وویل چې یو باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په سیمه کې د سول لپاره ډېرې مهمې دي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دې وروستي وختونو کې ښې نه وې. پاکستان تور دی چې یوازې د هغو طالبانو په ضد اقدام کوي چې د پاکستان په خلاف دي او د هغو ډلو په ضد اقدامات نه کوي په افغانستان کې جګړې کوي. په دغو ډلو کې د قانی شبکه هم راځي. په بنګله دیش کې یو شمېر عالمانو د ډاکې برید چې تر شلو ډېر کسان پکښې وژل شوي دي وغانده. د بنګله دیش د جماعت علما رئیس مولانا فریدالدین مسعود امریکا شاخ ته ویلي دي چې د مشکوکو اسلام پالو لخوا د بېګناه خلکو وژل یو وحشیانه عمل دی او د نورو ادیانو د پیروانو وژل د اسلام د لارښوونو خلاف کار دی. پرون د بنګله دیش په مرکز ډاکې کې په رستوران کې په برید کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول. برید کوونکي د برید په مهال د الله اکبر نارې وهلې، ډزې کولې او په رستوران کې موجود کسان یې برمته کړل. د بنګله دیش امنیتي ځواکونو د 12 ساعتونو وروسته په رستوران هجوم یووړ او تر لسو ډېر برمته کسان یې خوشې کړل. کله چې جګړه ختمه شوه پولیسو د شلو کسانو مړې وموندل چې زیاتره بهرنیانو. په نښته کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې نه ایټالویان، شپږ جاپانیان او یو امریکایي هم شامل دي. برید کوونکي اووه کسان وو چې شپږ وژل شوي او یو ژوندی نیول شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د نومبر د میاشتې د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلري کلینټن به د شمالي کارولینا د شارلټ په ښار کې کمپاین وکړي. دا به لومړی ځل وي چې اوباما د هیلري کلینټن لپاره کمپاین کوي. د هیلري کلینټن انتخاباتي کمپاین په بیان کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ به په شارلټ کې اوباما او کلینټن راغونډ شوو خلکو ته په یو شمېر پرمختګونو د تداوم او د امریکا د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. اوباما او کلینټن د جون د میاشت په 15مه نیټه پلان درلود چې په ویسکانسن کې کمپاین وکړي، خو د جون په 12مه نیټه د فلوریدا په اورلانډو کې د ډلیز وژنې له امله پلان سوي غونډه وځنډول شوله. بل پلوته د امریکا د فدرالي طاقت بیرو یا اف بی آی د هیلري کلینټن سره د حقی لخوا د وزارت په وخت کې د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د استعمال په اړه مرکه کړې ده. د هیلري کلینټن د کمپاین په بیان کې راغلي دي چې مرکه پرون درې نیم ساعته وه. هیلري کلینټن د ایم ایس این بی سی د تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې خوشحاله ده چې د اف بی آی سره مرکه کړې ده. د هغې ویاندې ویلي دي چې کلینټن په خپله خوښه دغه مرکې ته تللې وه. داس معلومیږي چې د برېټانیې نوې سره اعظم به ښځه وي. دا به د شپږ کلونو وروسته چې مارګریت تاچر له قدرت نه لیرې سوه لومړی ځل وي چې یوه ښځه د برېټانیې سره اعظمه کیږي. په هغو کسانو کې چې د برېټانیې د سره اعظمۍ لپاره میدان ته راوتلي وو دوه کسان پاتې دي چې دواړه یې ښځې دي. په دغو دوو ښځو کې یوه د برېټانیې د کورنیو چارو وزیره تریسا می هم ده. اوس به د برېټانیې د محافظه کار ګوند 150 سره غړي په دغه دوه کې یوې ته رای ورکړي چې سره اعظم سي. رایګیری به د سپتمبر په 2 نیټه وسی. او په ایران کې په سلګونو خبریالانو ته په یو ټلیفوني پیغام کې خبرداری ورکول شوی دی چې د ایران د باندې دي په اصطلاح د دښمنو ادارو سره تماسونه نه ساتي. دغه پیغام د دغه ټلیفوني پیغام منبع معلومه نه ده. د ایران رسنوی ویلي دي چې 200 ژورنالیستانو او مخور کسان ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول شوی دی. په پیغام کې ویل شوی دی چې ملک نه د باندې د ټولو دښمن عناصر سره خپل همکاري او تماسونه وشکوي. په پیغام کې دا خبره هم شوی ده چې د اخیری خبرداری دی. ایران د ملک نه د باندې د هغو رسنیو سره چې په فارسي ژبه نشرات کوي لکه د امریکا ژغ او بی بی سي د فارسي ژبو د څنګه سره په هر ډول تماس باندې بندیزونه لګولې دي.
اوزرنونکو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د څو لوی ښارونو د نن ورځې د هوا اټکل د توایو په کابل کې به نن آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په قندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 23. مزار شریف 29 آسمان شین. خوست کې به آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 23. په کندز کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 23. په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. په پېښور کې به باران وریږي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 28. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21.
هم دې سره دروند کو د امریکا غا کښنا راډیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو خدمت کې حاضرې گو. البته تازه خبرونو او راپورونو سره د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.